مشال رادیو د خبري غړې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجيب عامر سلامونه ومني په روانه غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهم راپورونو تازه ورکړل شو دي که وخت لري سره پاتې شي او د دنیا له حاله ځان خبر کړي په سر کې پام وکړي د اوس مهال خبرونو ته پابنو کې یو ځای مشر شو د خیل په یو وسلوال برید کې وژل شو دی د افغانستان لپاره د چین ځانګړې استازې په اسلام آباد کې دی او د اوکران په سومی کې د روسي بریدونو شپږ کسان وژلې دولسې جوړل کړي دي سرته کې مو اوریدل پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د بنو پولیسو ځای خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جانخیلو کې د سیمې یو مشر شو د خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وژل دي په جانخیلو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته ویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شو د خیل په گاډي برید وکړ چې پکې نو وړې د غوراره د کورنۍ یو خزه او ډرایور وژل شو دي لطیف وزیر وایي چې په برید کې د وې خزه او درې ماشومان په ګډون شپږ کسان جوړل شوی هم دي د شو د خیل په گاډي هغه مهال بریت شوی چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روانو پولیس چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لډیو ته یوازې دا ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد مقدمه درج کړې ده د پیښې ذمهواري له چا نه ده قبوله کړې د برسویلی وزیرستان پولیس وای پرون د لادات تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدل د چپکی یو تن وژل شوی او دوه نور جوړل شوی دي د سیمې یو اوسیدونکو یابوت خانن مشال لري او تویل د پاوز او وسلوالو ترمنز ګولاباری شروع وه چې د پاوز یو هوان توغندې د قربانلی په کور ولګید چې په نتیجه کې هغه او خزای جوړل شول او لوري وژل شو د لدې ثانی د پولیسو مشر شعیب مسجد نن مشال لري او تویل پولیسو د پیخې پلټنه شروع کړې ده خو دا په لېونه کړچی توغندې د پاوز کده وسلوالو لخوا توغول شو په سویلي وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر مولانا صالح شاه نن مشال لډیو تویل حکومت په ضلع کې د امن پر وستلو کې پاتې راغله دی چې لوجه د خلکو سر او مال خوندي نه دی پاتې د کوټي له ملتانی سیمه څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونه ورسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کاربندیز دي لسکلن مصور خان د کوټي د یو صراف راز محمد زوی دي پولیس ویلي چې مصور خان د نومبر په 15 د کوټي له ملتانی سیمه څخه هغه مال درو کسانو وتختو چې مدرسې ته پلارو د کاربندیز اعلان د بلوچستان مرکزی انجمن تاجران کړی دي د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال لډیو ته ویل
دا یو ناسور دی زمر د تاجران د پاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې شنیار خوان غلا کوا د سکول د وینې سیکرته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پېته لبا دا ډیر غلط رواج دی په دې باندې زمر کانداري زمر کاروبار ګرځ ته باکیږي او موږ چاته دا اجازه نه ورکو چې هغه زمر کاروبار ته باکی نو د دې د پاره موږ ټول پېټ جاج او دا احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پرې د دیالک بازیابی نه یسوي
بلخوا د صوبای حکومت ویان شاهد رند مشال لډیو تویلی چې د مصور خان د مندل لپاره حسي روان دي تر اوسه کومې ډلې یا تختون کو په ډیړه سند ویلي په خبره کور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 28 عدالت ته د حاضرې دوه مر کړه دي عدالت د نومبر په 19 د احتساب د قامي ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیه او همدارنګه د نوموړي د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه پر دې مهال د بشرا بیبی وکیلان موجود ول خو په خپل هغه عدالت ته حاضر شوی نه و په خبره کور په خپل پریکړه کې ویل د بشرا بیبی د نیولو ضمانت د دسمبر ته درويشتمه نیټه پورې غځوي خو پاغه نیټه به په خپل عدالت تازريږي بشرا بیبی د شاوخوان همیشتې بند تیرول وروسته د اکتوبر په 23 د ډیالي لزندانه خوشې شوی و پر عمران خان او دغه پر میرمن بشرا بیبی د احتساب ملي ادارې یانب د 2023 کال په دسمبر کې د توشخانه مقدمه دایره کړې و او ویلي ول چې هغه په خپل شتمنو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړیو ډالیو تفصیل نه دی ورکړی د خیبر پختونخوا په ټانک کې د پولیو یا ګزړن یو کیس ثبت شوی دی په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې د نومبر په 19 په یو بیان کې ویلي چې د ټانک په ملازی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په وی ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی دا سخ کال په ټانک کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهل دی په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه ثبت شوی دی د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اړیکو خبرې وکړې. بیان کې هم دومره راغلی دی چې دواړه خواوو د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د ګاونډي هیوادونو پر مهم رول ټینګار کړی دی. د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو د نومبر په 19 ویلي چې هلوخیف خار کې بیګاش په د روسي په تازه برید کې دی او ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوی او 12 تنه زخمیان دي. چارواکو زیاته کړي چې په برید کې د استوګنې یو ځای په نخښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم گیر پاتې وي. د اوکران چارواکو دا هم ویلي چې د نومبر په 13 هم په سومي سیمه کې د روسي له پولې څخه په 40 کیلومتره فاصله کې د استوګنې په یوه ودانۍ میزایلي برید شو چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوی او یو کم 80 تنه زخمیان شوی. د خبرونو پای به هم ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په بنو کې وسلوالو یو قامی مشر په هدافي برید کې وژل دی راپور فلرو. د کوټې تجارانو نن کاربندیز وکړ. دوی د یو ماشوم له تختول کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور بچای پړوي
کچیر پر شل تاریخ پورې هم مصور خان نسو بازیابا بیا چې کوم چې کوم نو ولای مال لانوي نو په کار را دی. په دې کوټه شهر کې یو لوی پولیس پاسو اعلان کړي مصور خان غواړو.
مسلم لیگ نون ګوند وایي دوی له عمران خان سره مذاکرات غواړي خو خان یوازې له پوس سره د خبرو لیواله دی. د کراچۍ نرخزیان له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی د سر او مال ساتنه دې وکړي. رپورټ پلرو. د پاکستان د احصایې اداره وایي پښتانه د هیواد دویم لوی نفوس تشکیلوي. یو پښتون ادیب او شاعر خلیل باور
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي.
او پرون په بچا خان مرکز پیښور کې د 15 صوبه په نوم د ناول مخکتنه وشوه. د ناول لیکوال عزیز الله کاروان وای
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی. په دې کې د مینی قصه هم شته، بلکې مینی پکې دی. په دې کې سیاسی قصه هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته.
درنه اوریدونکو، تاسو د دې پروګرام د رپورټونو تفصیل واورئ. د نور رپورټونه به هم وي. ورزو د سر رپورټ ته وسلوالو نن سهار بنو ته نږدې د جانیخیلو یو قومي مشر ملک شودی خیل په یو هدفي برید کې وژل دی. د سیمې خلکو مشال لړیو ته ویلي چې له هغه سره په ګاډي کې سپاره درې نور کسان هم وژل شوي دي. په هغه برید کې د شپږو کسانو د ژوبلېدو خبر هم دی. پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجوي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احد بیګا په بنو پریس کلب کې خبر اعلان تویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او سرتیری تښتولی دي. د دې دواړو حملو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیری او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوی. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړی چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک د هغه د کور یوه خزینه، هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوی. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور د غغړی په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیخې پاړه هم دومره وویل چې پلاټن اکړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران، مخاور، د وسلوالو لخوا هدفی بریدونو کې په نخښه شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي، راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمہواري نه دی منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو او پولیس سرتیری د وسلو سره بولی. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیگاش پی بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښه تصدیق کړي او ویلی دی چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وای چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلی سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلی. په پوستا کې موجود وو پولیس سرتیری یې اغوا کړي، لزان سره د وسلو بولی دي. د دوی په وینا اغوا شو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمہواري نه دی منلې. بنو جانی خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفی او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخته هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې زید پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وارې دعوې کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زیدی هدفی عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان په سیګا کلی کې د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال پر یو کور د هوان توغندي لګیدو پیښه کې دریو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د سیمې یو اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل د پوځ لخوا توغول شوی هوان توغندی د قربان علي په کور لګیدلی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي. د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د تحصیل لادا سیمې کلی سیګاکش د دریم پورز مکسیتان مال په یو کور د ماټر ګولې برید په نتیجه کې یو کس وژل شوی او دوه نور پر هرجلې شوی دی. د لادې سیمې اوسیدونکی عبود خان د دغې پیښې حال مشال ریڈیو ته په دارنګ بیانوي. تونه سچو شعیب ماسید ویای چې پسېګا کلیکشې په قربنې د ماټر ګولا لګیدلې پېښې تحقیقاتي شریکړې دي.
شهو داس وشولا واټا کور ټیکټ دا یو من نشته تقریبا نس 1:05 باندې ټیک رول لګې کوم معلومه کا سونه طرفه ا ټیک شې ستدا پته نو لګیدل چې د ماټر د کیم یارو وای
د سویلی وزیرستان پر ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر مولانا صالح شاه ویای چې حکومت یې په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
یو داسې تعجب کن غوندې حالات دي. هر زوی چې د امن فقدان دی، په هر زوی کښې بد امني دی. د حکومت دید خو لوړ شته دی او هر څوک غیر محفوظ جون شمېري. نو دا بار بار کلا په شخت وي، کلا په لداخ جنا ماټر هغلا کېږي، جنا ډرون هغه تویر ویږي، چې حکومت خو بالکل برای نام هم نشته دی او دا خلک هم پریشان دی چې خدای پاکه میږو تر کوم نظام لوندې وخت تیر کړي، د فوج په نظام لوندې وخت تیر کړي، د پولیس تر خو لوندې وخت تیر کړي، د ګوډ طالب تر خو لوندې وخت تیر کړي، د بیډ طالب تر خو لوندې وخت تیر کړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د سیګې کلی ماټر ګولې برید په نتیجه کښې وژل شوي قربان علي کورنۍ سره د زر مالی مرسته وکړي او په دغه برید کښې کاکړ کسانې ته سازو ورکولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د کوټي د تاجرانو اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې بشپړ کار بندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې سورځې وړاندې د مصور په نوم د ولس کلن ماشوم د تختونې پر ضد شوی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پی ټی ایم ځایي غړو هم د مصور د اغوا پیښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال حفاظت په چارو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. ایوب ترین رپورټ لري.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه د کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15مه نیټه د کوټ د ملتانی ملي څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی موندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د مستی په نو نسم نیټه و مشال ډیډو ته کړي چې په جرمونو کې ککړن خلګو لپاره اغوا برای تاوان او سیو کاروبار ګرځیدلې دي.
نن مفه ټول کوټه شهر کې شته ډونه تال دي. زه د ټول تاجرانو شکریا ادا کوم چې دې درزا کارانه تور پر کاروبار بند کړی دي او په دې غم کې د داغم جنې کورنۍ سره شریک دي. نو دا یو ناسور دي زمرد تاجرانو لپاره او دا یو ډیر غلط کار دي چې شنیار خوان غلا کوا دي سکول د وینې سیکټه ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پې طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زمرد کانداري زمرد کاروبار ګرد تباہ کیږي. دا احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پرې د دیالګ بازیابی نه یې سوی.
بل غاړي ته د لسکلن ماشوم مصور خان دا غوا په ضد بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پر لات نندرم ورځ هم روان دی. پر لات په خپل وینا کې د پښتون ژغورني غورزنګ صوبایي کوارډینیټر نور باچا پر ولزغ کړی دی چې هغه دی په صوبه کې د نامنې د پر لپسې پیښ په ضد راووزی.
مصور خان مصوبا زیابا بیا چې کمیټه کوم نو ویلای مال لانوی نو پکار را دی په دې کوټه شهر کې یو لوی پولیسي پاسون اعلان کی ټول کوټه شهر باندې موږ خلک باید ورته راوځو. مصور خان غواړو دا زموږ د کام یو ټیسټ کیس دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مرستیال سکتر او د رشید ناصر د نومبر په 19مه نیټه د مشال کیډیو سره په خبرو کې پښتنه وکړه چې د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت په خاطر هر کال پاروبور کوئی مصرف کیږي په څه ډول د کوټ شهر د منسخه ماشوم تشتول کیږي.
موږ دوی سمو طالبات د زموږ ځانو د مال تحفظ د ریاست ذمہواري ده. مصور بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډېر لمه فکریا ده په خوا غټ خلک اغوا کېدل او مثلا نه و د سکول کې دي ګاډي کاره خلک سرازی وین درای او د وین څه یو ماشوم شو کی پرابو پر موږ نه چې مشتل څو پوري مصورنی بازیا بکړي.
بل بل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سی دی چې د لسکنن ماشوم مصور خان د مندنې په خاطر هڅې ګړندې کړې دي خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلې او نه هم ایوېډلې د دې وروستي پیش ذمہواري قبل کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 13مه نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لمړی هڅه د مصور خان په حفاظت سره راخوش کول دی.
لکوټي ورزو اسلام آباد ته چرته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 23مه د احتجاج اعلان کړی دی خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د دفاع وزیر خواجه آصف وای دوی له عمران خان سره خبرو ته تیار دي. وړاندیز هم کړی خو د دې په وینا عمران خان یوازې پوست سره خبرو ته لیواله دی. تفصیل د راشد خټک.
په پاکستان کې وقدار مسلم نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف اوویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم اوویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف اوویل چې عمران خان صرف د پوست سره خبرو اترو کول غواړي. غنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو تر وړاندیز شوه دی. اسلام آباد کې د ډان رسپانی بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوز بیا بیا تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی او پوزي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف چې د خبرو تر کوم وړاندیز کړی دی ماته پدې کې سنجیدګي په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف وختونه د منلو نه دي عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسره د خبرو تر د لارې راخوشي کیدای شي خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې کسباره تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یو بانه به وي ورسره چې مونږ خو لومړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړی وو حالانکه دوی هم پوهیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په موډ کې نه دی
پی ٹی آئی جو اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوځ سره د خبرو تر امکان رد کړی دی په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت خغه اول چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبره ترې نه کوي او تر خغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پر خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د نیوز رسپانه ته ویلي چې خغه د پوځ سره د عمران خان د زندان لره خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو تر ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې حق له خبرې کوي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رادیو ته ویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریانې پیل کړې دي
ډېر وارې خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمین دی په خپله باندې دغه لخوا کال دی او د هغه چې کومه کور ودانه ده بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیده چې بالکل فعاله شوې ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناسته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځ میټینګ شوې او د هغې نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قومي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو دی ورته شرطي خوده دی ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و تاکل شی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنڈاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو
خبری غړې اوري دا کراچي نرخزیان وایي حکومت ته ورته حقونه او تحفظ ورکړي دی پروند دی خبری غونډه پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیان پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتې دوه دی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په سیر سانتیاوي غواړي د سن حکومت لا هم د نرخزیان د تازه سرګندونو په اړه سن دی ویلي خو د نومبر په 14 د صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیان د زده کړو او نوکرۍ لپاره ترانس جنډر اډیوکیشن پالیسی منځوره کړې و نو تفصیل لکره چې نه ځلې راکوي
پرون د نومبر په 13 په کراچي پریس کلب کې د خبری غونډې په محل نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالي او تعصب ښکار دي دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه د خبری غونډې په محل د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار یې وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي
عام لوکو کو حکمرانو کو
دا وایي عام خلکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو موږ هم د دې ټولنې برخه یو زموږ حقونه دې ومني او حق دې راکړي نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ په ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو موږ هیڅ چلا نه غواړو هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی بندیارانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محروم شوی دي دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوی دي بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوی حکومت هغه هم نه غصبي نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتن قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوڑ شوے وو چپک نر خزیان تا د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول زنی بنیادی حقونه ورکړی شوی بو. خو بیا په 2023 کال کې وفاقی شری عدالت د نر خزیان د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نر خزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نر ښځې وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته کړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2023 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی خودل شوې دي. د 2023 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 43,310 دی چې په سند صوبه کې بیا 43,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوې نشته، په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړې نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوې نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی.
تاسو د نیاز علی رپورټ اوریدو. د وخت کمیله وجې مې پوره د تنشر نشو کړی. سبانه خبرونه کې په پوره توګه واورئ. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوي او پښتو د 4 کروڑ او 6.25 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. دې ادارې په پاکستان کې یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی. د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي.
د پاکستان قومي شمارياتي ادارې لخوا د نومبر په 15مه جاری شوی شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لوی برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي. او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستاني هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه یې هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه ده یو ورسره مینه کوي، که هغه پنجابي ده، که سندي ده، که هندو ده، که شینه بلتی ده، او دغسې پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي، او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي پاکستان کې ویونکو ټول ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یو ده چې وخت تیریدو سره یې ترقی کړې. او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سم نه کیږي. کسي وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان ورسره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قام د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتی لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت جبه ده، نه د داسې ادارو جبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډیر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قومي ژبه اردو ده، قام خواغ یا چې جبه لري جبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
دا 2023 کال له پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سیند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د اسماګل د رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. نور رپورټونه وروسته، خو اوس به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژاندو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وشلې دي. په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته ویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی داغه وراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوي دي. په دې پیښه کې شپږ نور کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د برس ویلی وزیرستان پولیس وایي پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یوه کور د هوان توغندې لګیدل دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د لدې تھانې د پولیسو مشر شعیب مسید نن مشال لړیو ته ویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده. د کوټی له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټی د یو صراف زوی دی او د نومبر په 15 د کوټی له ملتانی سیمې څخه تختول شوی دی. پیښور هایکورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د ډسمبر په 23 عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. عدالت نن د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په جوړو شویو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت د درخواست اورېدنه کوله. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګوزڼ یو کیس ثبت شوی دی. له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 500 ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلي چې هلوخیب ښار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون 6 تنه وژل شوي دي او 12 تنه زخمیان دي. درنو اوریدونکو، د خبرنو لنډیز مو واورید. اوس هم یو تازه خبر مترلاسه کړی دی چې په بنو کې چې و پولیس والا تیر ورځ تختول شوی او هغه بیرته خوشی کړل شوی دی. د موضوع تفصیل اخلو له خپل همکار عمر وزیر نه. عمر، ستړی مشی او که معلومات راته راکې چې دا کسان څنګه خوشی شول؟
مننه امیر. بالکل، په ضلع بنو وزیر سب ډویژن چې دا پخوانی نیم قبایلی سیمه وا اوس د بنو سره شامله ده. د خیبر پښتونخوا سره چې کوم دغه مرچ ولې یا یو ځای شولې په دغه سیمه کې پرون د ماشام نه ورسته پولیسو په وینا چې د پولیسو مشر د بنو چې کوم مشر دی زیودین احمد هغه تصدیق کړي وو چې وو پولیس والا هغه محل وسلوالو د وسلو سره بولی وو چې کلا د دیشتو نه تر سلويشتور پر ور وسلوال په دغه پوسټه باندې ورغلی ول. د پرون نه د پولیسو په وینا په دې کې هسه روانې وي. اوس د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد د بنو خبریالانو ته هم مشال ریډیو ته هم تصدیق کړی دی، خو دا یې په ډاګه کړی نه ده چې په دې کې ځایي مشران یا کم خلک کراول شوي دي، په کومه طریقه باندې دغه خلک ریلیز شول یا خلاصون ته دې خوشی کړل شول. خو د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال ریډیو ته د تصدیق وکړ چې وو وړه پولیسو اهلکار چې وسلوالو د ځان سره د وسلو سمیت بولی وو هغه خوشی کړی دی.
عمر، دا معلومات خو نه لرو چې دا کومې ډلې دوی تختولی او آیا د پیسو په بدل کې خوشی شوی، د کوم شرطونو د منلو په دغه کې پترس کې خوشی شوی کنه، د جرګې د مشرانو په غوښتنه دوی خوشی شوی؟
د دینه وړاندې هم په ډی خان او په نور سیکمو کې دغه شانتي مختلف چارواکي چې کم دیغه د امنیتی سرتیرو د پولیسو له خوا چې کم دیغه وسلوالو له خوا تختول شوې دي چې ورستو هغه خوشی شوې دي د مختلفو مشرانو د رول یا دغه کار په هیڅ باندې چې پاغي کې رول لوبول دي خدا په ډګه شوې نه د پولیسو له خوا چې دغه پولیس والا هم په کم شرایطو باندې خوشی شول. البته پولیسو مشر زیودین احمد یوازې دا تصدیق کړی دی چې وړه وس چې کوم پولیس والا دی هغه د وسلوالو د منګولو څخه خوشی کړی دی. یو بل خبر هم دا دی توریدونکو د پاره چې بجانی خلکو هم وس یو بل چودن خبر دی چې تر اوسه پورې پاغي کې معلومه نه ده چې سمره مرګ جوړه ده. البته د دې وړاندې نن په جانی خلکو کې یو بل هدفي بریډ شو چې پاغي کې د جانی خلکو مشر شو دی خل ملک او سره د دې خزینه او دوه نور کسانو د غوړه یوبل ډرایور او وژل شي او شپږ نور پاغي کې جوبل شوی ول.
ډیر مننه درنو اوریدونکو زمونږ همکار عمر وزیر تفصیل د نیخ پنی معلومات تر کول چې بنو چې پرون د پولیسو وسرتيري تختول شي او د معلوم وسلوال له خوا د جرګي د مشرانو په منځګړی تو پانی غوي خوش شوی او پولیسو د دې خبره تصدیق کړه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په وروستیو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلي او دغه هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان رپورټ لري.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او ټوکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړي کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړ او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره یې سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې د سیتوغندی لري چې جنوبي کوریا پنه شکولی شي، بلکې قاره ویشتون کې بالستیک توغندی هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته پکتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حالې ځلې نتیجه ورنکړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانورې ډېرې کړې دي.
ا مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د خبرې غړی او د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو زمنګ په موبایل اپ باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. همدارنګ زمنګ ریکارډ شي پروګرامونه او ونیز خبرونه هم التوی او زمنګ ویب سټ ته سرور ښکار کوي www.mashalradio.com ته نو په لیکلې بڼه هم زمنګ ریپورتونه الته موجود دي او ویډیو غانې هم شته. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نوی او تازه رپورټونه د مشال د همکارانو ویډیوګانې تاسو ته په موبایل باندې او په کمپیوټر کې مخامخ درځي. اوس هم یو بل رپورټ د سخکاری چې د روسي پوز د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچه باندې مرګ ژوبل رامنځته کیږي بلکې د غلطه د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته زیان رسي. ځای خلک وایي چې د روسي سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندۍ وشتلو لپاره کاروي. اولته پوزي مشکونه کویو داسې د بشری زیان سره سره د چاپیریال لپاره بد اغیز راوړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار شاهین بنیری تاسو ته مهم ټکي په پښتو کې وړاندې کوي.
دا څرګندی چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسي ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوړلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمه چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسي جټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرين د بشپړ بریټ په لومړی ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغه راهسه د کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندي او د توغولو خبر ورکړی دی او سکهال په یو خبر شوی ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکار شوی دی. په داسې حال کې چې ځنې خبريالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځنو میانو او ځناورو د مړینې ترمنز اړیکا پډاګه کړې ده. ځنې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزی فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیه په یوکرين باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دی تایید کړي مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړي. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګي شويګو لقول ویلی وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نه کړی دي. د کال 2002 راهیسه چې د کوم بریدونو پاړه را پورن خبره شوې دي پغه کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي توغولې دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم وروښتوي خو یوکرينيز واکونو ویل دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2000 کې هلتا د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځای اوسیدونکو د نوم نه خود په شرط مشالې ډوته ویل دي چې دا فوزی هلې زلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروسته مړ کبان د اوبو په سندو کې لیدل کیږي. دا یادونه وردا چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولويږي خو په چاپیریال د روسیې د فوزی فعالیتونو د اغیزې د ارزونې پاړه خپلواک ساينسي معلومات نه دی راټول کړل شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
Thank you.
دا مشال ډیو د خبري غړی اور د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د نومبر 13 د ماشومان پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځ په توګه ولمنځل شو. د دې ورځ لمنځلو هدف د ماشومان ضد جنسي تشدد ختمول، د دوی بحالی او له دوی سره د کیدونکو سلوک په اړه خلکو کې پوهاوی راوستل دي. پاکستان یو لاغوي ودونو د چې هر کال پکې په سلګونو ماشومان له جنسي تشدد سره مخ کیږي. د دې جنسي تشدد وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کیدش؟ پاره د خالد نیاز رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکي عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی، په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتې ښکار کیږي خو بلها کې سونه نه رپورټ کیږي. دی وايي دلته ماشومان په نفسیاتي توګه هم زورولې شي ولی په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي، باید د دوی حقوقو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانين موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی، یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز مخې ته راځي.
پیښور کې د خواریکښو ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشرا مهوش علی خان وایي د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډیر ضروری دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو، هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي، او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 100 روپۍ یا 500 دروازه رونه ډنه کوته مرازه، نو دا ټولونه مخکي د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټولونه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه هغه کیږي. په دې باندې بالکل आवाज موچه ټول پکار دي او خبرم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسيات ارشی ارباب تر مخه ماشومان کمزوري وي زکا دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي، دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي، یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي، یا بیا هغه نشیانی، او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروتي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور روپاسي روزګار د پاره ګټه د پاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی چې کوم وایي چې ماشومان سره احتساب کیږي، نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي. هغه کجنه کې دي او کاغه لکه باندې نو دواړه ډېر زیات ایکسپوز شي د خلکو ته چې څوک جنسي تیرې کوي.
د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي، کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یو لس ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 2014 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
وسم یو بل رپورټ د بر جنوبي وزیرستان تجارتي او ولسی ټولنې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لاره دی پرانیسي. دوی د نومبر په 13 له مشال لړیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د بر جنوبي وزیرستان د مسجدو سیمه سخت ځپلې او خلک یې بې وزله شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازی وایي چې د خلکو مسالې او غوښتنې بازر حکومتي چارواکو ته ورسوي. لسمی اشتیاق مسید رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نے وشتنا کوی چھ ضلع تے دے افغانستان سرا تجارتی لیار زر ویر کی دے ماکین سیمے تجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پداغا براکش مشال ریڈیو تا ویائی.
جنوب وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقے چکیما وسیدین کی دامیر حکومت نا د وخت او دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو دا شاول بندر چکیما وال یار و وزیر امن د افغانستان دی طرف ام تلاند یار د مسجد پر ستا بندے او دا گیٹ و اوچا وی دی خلوص اکرو تا اس دا یی چ کچری دا گیٹ و خلوص شی ور کولاو شی دا علاقے و خلتو غریب سړی تو روزگار پشه ملاو شی نو لکه کاروبار شی وی بیا مقصد چ امن سره تړلای دی حکومت نا میجو د تاجر برادری پر ستا بندے ها جو قومی لیول بندے ها مسجدو میجو دا اپیل کی چ دا کیم گیٹ تایدا د سیور ولاگی جی خوستا کوئی جزات تا وسی
د شاول سیمې یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابوداول پوره ضروري دو چې حکومت د سیمې اوسیدونکي ته د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کړي
علاقہ چې څومره هادو ډېر فورت لیول پوتې دو په دې غوالي مخشه در نه هکړې دي د ای سی ډی سی پر او د ایم پی ایس سره د دغه سره می خبره هم شوې دي هغه نه می غشتنه هکړې دي بار بار دا غشتنه مګړې دو چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر مشتارو کولای شي د دغه وطن د علاقې د خلکو د مستقبل د پورا د یو شکه ده می
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د افغانستان سره د سرحدي دروازې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
بارډر د روډ حوالے سره زوال دا وایي چې دا غونډې داسې جامې وي چې کوم په امن شي کېږي اوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولنوال د میجا ډیمانډ دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه باندې خبر دی او کوم سیکورټي فورسز دي هغه دا غوړي چې بارډر میا دا د ماکین پلیارې مخشې شاول پلیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات پوس داسې دي چې داسې ګنټې هم پته نه لګي چې دم حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پورا ورکول آینه ورکوي بارډر بالکل د میا په ایجنډا باندې هم دی دا بارډر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لار ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان کرکټ بورډ وایي هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکي چمپیئنز ټرافي ته لوتللو انکار کړی. د پاکستان کرکټ بورډ رسنیو ته ویلي چې د هند کرکټ بورډ چمپیئنز ټرافي ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. د هند کرکټ بورډ په دې اکله څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نامنیو هند سره خرابو سیاسي اړیکو له امله هندۍ لوبډله هلته د سیالیو لپاره نشي تللی. چمپیئنز ټرافي د 2015 کال د فبروري له 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي. په دې لوب لړۍ کې به د پاکستان، افغانستان، هند، آسترالیا، جنوبي افریقا، انګلینډ، نیوزیلینډ او سریلانکا ټیمونه ګډون کوي. نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې.
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله دغه هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کیدونکي ټورنمنټ ته پاکستان ته نورځي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکې ده. د دغه ټورنمنټ هلې ځلې په پاکستان کې روانې اونۍ نه پیل شوې دي. د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو له امله په پېښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د سو کال نه هم د شانتي په خپل سټانس باندې ولاړه ده او غي پاکستان ته ناراضي. زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگذر لفظ دی یا د سپورت کی سیاست نه انوالو کېدو لپاره غي داسې نه کوي او یا مونږ نه شو برداشت کولې. مونږ د کیپاسيټي نشته چې مونږ هم په دې باندې سټینډ واخلو.
دو کال 2020 آئی سی سی چیمپئن ٹرافی با د آئی سی سی چیمپئن ٹرافی نہم ایڈیشن یا ٹورنامنٹ وی دا د کرکٹ سیالی با د نړیوالو یو رزنیو یا اوڈیائی سیالیو اتھا غورا ملی ٹیمونو ترمیان زا تر سره کیږي. پاکستان د چیمپئن ٹرافی دفاعی اتل دے جکہ چې دوی د دې سیالیو رستنی ٹورنامنٹ په کال 2019 کې گٹھلے وو. پاکستان تر ہندوستان د کرکٹ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کېدل شي. په دغه حق لا په خبر کې د کرکٹ ماهر او د پاکستان کرکٹ بورډ په خوانی ریفری شکیل احمد وای
آئی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکٹ کونسل دی ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکي سرمایه ورکي څومره سپانسر دا وی دی داغه د وجه د انډیا منلې کیږي. محسن نقوی صاحب وی چیرا پاکستان عزت پہلا دے کہ بدانو شری نوی مطلب دا دے چیاغا سے بولڈ سٹیپ نشی غستے ولی چی پاکستان دیر کمزور ہے بورڈ دے یعنی دا مالی لحاظ سرا
دا پاکستان او انڈیا ترمین سے سیاسی تعلقات پا مبین ڈول خراب دی او دواړه ملکونو ترمینځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ خوښونکي او پوهان وایي چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوي وشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
بیا هم عملته په پېښور کې پاتې کیږو. د نومبر په 13 یعنی پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو د یو ناول 15 صوبې د مخکتنی همدارنګ د تنقیدي جایزې لپاره یو غونډه وشوه. په غونډه کې د یو شمېر ادیبانو تر څنګ د ادب زنو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د غونډې منتظمینو ویل د دې غونډې موخه عام خلک په تیر زده کوونکي د کتاب لوسته جلبول دي. عظمت علي شاه دغه محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
دا نومبر په 19 د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپه خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرې خودل سه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینی قسم شته بلکې مینی پکې دي. په دې کې سیاسي قسم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې وړه خبر نه چې باید تیره هیر شي نه.
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه سیړنې کوونکی سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کوونکی ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه اغه لاملونو پړه پکړه تفصیلی بحث ته اغه ځوانان څنګه متاثر ک د خلکو خاندانونو ټولنې څنګه متاثر ک کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډیر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هم ډیر سبقونه ملاوي دي شي.
سټڈی سرکل تر اغلی ځکهونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی اوس خلک زیاتره معلومات د انټرنیټ لا لارې حاصلولی شي، خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللې.
خلک کتاب ګوري، خو کتاب د وخت سره په کې بدلون وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، کاغه په سندره کې وي، کاغه په ناول کې وي، مطلب د وخت حالات سره به هغه شان دی په کې لګل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري، نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي، نو هغه دې د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي، نو دا به خی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي، او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.